د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت چارج ظفر احضار کړ او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې خبره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت په ډاګه شوی. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو، د پاکستاني پوځ له خوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستاني کړیو له خوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلی چې د پاکستان د پوځ په دغو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغو بمباریو کې د 46 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه چې ویلي وو چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د طالبان د حکومت سره محکمه په پکتیکا ولایت کې پر دوه کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن چهارشنبه په خپله پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د وړممۍ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې پر زنا تورن کسان هر یو په 9 درو وهل شول. پر دې سربیره یو په 5 کلونو بند او بل په 2 میاشتنی تنفیذي بند محکوم شوی دی. د قزاقستان په لویدیز کې اختاو خارته نږدې دی او مسافر وړونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن وویل په دې الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. د چارواکو په خبره له 150 زیات کسان ژغورل شوي دي. د فلسطینیانو څخه دریځ ډله حماس وایي اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند ته د رسېدو لپاره یوه موافقه ځنډنې کړې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې حماس ویلي له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې مهمې مرحلې ته داخليږي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنور دونکو ستړي مشه ز بختيار ساحل مو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونه افغانستان او زیمبابوی د دوو ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د چمپیونز ټرافی مهالویش اعلان شو. افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالي کوي. راشد خان د زیمبابوی پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبيږي، پر ځای علامه احمد غزنفر غوره شوی دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږمه ونه هم بشپړه شوه، خو کومه لوبډله مخکخه ده؟ د هندوستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي. پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی. او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي. پیل د افغانستان او زیمبابوی له لوبلړۍ کوو. افغانستان له شلورو سیالیو وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوی ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوی د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ لومړی لوبه د ورخت لامل نه و تر سره شوی، خو په دوو نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوی ته ماتې ورکړي. لومړی سیالي کې افغانستان 206 اتیا منډې کړې وې، خو زیمبابوی یوازې 45 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. دغه راز په دویم ورځنۍ سیالۍ کې زیمبابوی بیا 120 منډې وکړې، خو افغانستان د 3 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په دې لوبلړۍ کې مخکخ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې. دغه راز عبدالملک په دوو پاړیو کې 114 منډې کړې وې او د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه. په توپاچونکو کې بیا علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکښ خو هغه په درې پاڼیو کې نه لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه عظمت الله مرزي بیا په دریو پاڼیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې وې. صدیق الله اتل په یو ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوې پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلې دي:
اول خو دې د زیمبابوې خلاف د بریا ټول افغانانو ته مبارکي، که هغه د هېواد د بهر دي یا په هېواد کې دننه دي، د ټول لوی افغانستان اوسېدونکو ته مبارکي. نو ډېر خوشحاله یم چې په خپل ټیم لپاره مې پرفارمنس وکړه. زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبولو او خپل لومړني سیریز مې والا. نو ډېر زیات خوشحاله یم او انشاءالله دا به آینده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام شي. ما ته به ډېر کانفیډنس او باور راکړي په ځان باندې. زما همیشه دا باور زه خېلو بیو کوم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشحاله اوسو او خپلې لوبې مو ګټي. نو له خپلې کورنۍ نه ډېره زیاته مننه، له خپلې مورجان نه ډېره زیاته مننه شي. همیشه هغه ما ته د ډاډ خبرې کوي، همیشه مې سپورټ کوي او د هغه دعا او سپورټ وجه دا چې منځګل ټیم او دغه سټیج کې ډېره زیاته مننه.
په پلان کې د چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړې پیل کړي. افغانستان او زیمبابوې به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 نیټه د زیمبابوې بلویو په خار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د ټیسټ سیالۍ په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او تر 6 نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوم لړ کې یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نن دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علامه محمد غزنفر د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. ورسته یو رپورټونو ښودلی ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علامه محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه درمزی وایي:
تاسو ګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده. د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار او د هغې په مورد باندې تللی ده او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای، تازه فکر کوم سپورټ ته انکلوډ شوی ده. په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي، دا ینګ دي، دا کولای شي چې مونږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا مونږ مشکل سره مخې نو. غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده، د نبی دی ریپلیس کېدلو له خاطر باندې. او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خصوي ده، نو د هغه ډیر میچونه وکړل، ډیر باغه ده، تازه انجری نه خصوي ده. نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پورا ټایم واخلي او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کیم کېږي هغې لپاره به مغه اوسېږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
د اعتیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه شو بل د سیګریټ باندې مو وای وهله سیګریټ انس قره قره چر څه خدمت می شیشه ته خدمت
د ځان می چې وړی کې می کمزور می هغه مسنه شو وهله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پویدم چې دا چر اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې د چې افغانستان د دې مهالویش لمخه د پاکستان په کراچۍ او لاهور خارونو کې خپل درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخه افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به د سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ٹرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ٹرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوبه به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیواله شورا ویلي دي چې د چمپیونز ټرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلاديش او هندوستان سیالي کوي. تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسٹریلیا او انگلستان به د فبروري په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروري په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلاديش او نیوزیلند به د فبروري په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروري په 25 نیټه آسٹریلیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروري په 26 نیټه له انگلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلاديش په د فبروري په 20 نیټه په راولپنډي کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له آسٹریلیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انگلستان او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبۍ کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړۍ نیمه پیلو به د مارچ په 4 نیټه په دوبۍ کې ده او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په 9 نیټه پایلو به په نظر کې نیول شوې ده. که هند پایلو به ته کوالیفای ونه کړه نو پایلو به په لاهور کې وي او که هند پایلو به ته وځي پایلو به په دوبۍ کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2010 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وي چې پاکستان په پایلو به کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو پیل شوی سیالیو شپږمه اونۍ بشپړه شوې ده او اوومه اونۍ جریان لري. د شپږمې اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په شپږ سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 18 ګولونه وهلې دي چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یادې لوبډلې خوړلې دي خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یادې لوبډلې هم په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په شپږو کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوې مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په دریو کې درې ګټلې دي او درې بایللې دي. استقلال کابل بیا په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې دي، دوه بایللې دي او دوه مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې، درې بایللې، یوې مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په شپږو کې یوه سیالي ګټلې ده، درې بایللې دي او یوې مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، درې بایللې، دوه مساوي کړې. عینو مینې په شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، څلورې بایللې، یوه مساوي ترسره شوې. عدالت فرا بیا په شپږو سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، درې بایللې، درې مساوي شوې دي. سبز اشلر او خادم اف سی هم په خپلو شپږو سیالیو کې درې درې بایللې دي او درې درې په مساوي ډول پای ته رسیدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په اوومې اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانانو پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سی سره لوبې ترسره کړې دي چې د دغو سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانانو پیروزی ته ماتې ورکړې ده چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې دوه نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپل سیالي استقلال کابل ته د 1-0 په مقابل کې بایللې ده او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بله مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرا ته 3-3 ګولونه وهلي دي خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو ګول بریالي شوي دي. د ولدا چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به څو نورې ونې هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس د هندستان او استرالیا ترمنز د ټیسټ لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د استرالیا او هندستان ترمنز څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالي کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبو لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسېدو پاتې کیږي، او که آسټرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په درېیمه نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د درېیمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوي دي چې لومړی هندوستان، دویم آسټرالیا او درېیمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی دی چې په 500 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ ترسره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي، او ورپسې میچل سټاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز پارت کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوبلړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده، او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړی یو ورځنی سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بل د ډسمبر په 12 نیټه وه چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې، او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه وه چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنري کلاسن مخکښ منډه جوړونکی و چې په درې لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په دوه لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې، او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابتې شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه پریدي 1 لوبغاړي سوځولي وو، او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 16 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټې دوام کوي، او دویمه ټیسټ سیالي بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 2 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکښه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې له سیالۍ کړې دي، شپږې ګټلې دي، او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي یا اوسط 3.5 ده. آسټرالیا دویم مقام لري، هند په دریم مقام کې ده، او نیوزیلند په څلورم مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په دوو ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي، او آسټرالیا ورسره د هند دوه سیالۍ هم د دې پایلوبې دوه مخکخه لوبډلې معلومه ولې شي.
احتیاط وجون کی او دردناک خلارا
مخکې وچې کوم سزور راکیو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام کم شو
ډاکټران سوال
سړی مواد استفاده کی یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړی مطالعه او ورزش وکړی او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لند مرکدر ته خبره کوي چې د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده
زیمبابوی پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي ستاسو اعلان د به د ولس کسیز لوبډله ترکیب اسانه جوړ شي
ګورې د افغانستان کرکټ کې کتا سو وګورې غنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلې نو خامخا د ضرورت او سیاغه کمبینیشن ورته جوړ شي نو ان شاء الله دی اورسنیو سیالیو کارکردگی ته لیدلو سره به فکر کوم چې تصمیم ونیول شي سړی سي آیا تم لوبغاړي دمو غفره فهم کده او هغه به موږ سره پټ سیالیو کې همي او به هم کچیرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګرانم نه دسی دی یو لږ کسیز لوبغاړي موږ په نخښه کړی شو راشد خان په کومه خامه خاصه عظمت الله مرزکو کې خامه خاصه خپل لوبډل مشر عظمت الله شهیدی ده خپل دمغه وان داون بیټسمن رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیالۍ ته راغوښتل کیږي نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې ورځ کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو دوی پورس دا څنګه مخته ځي د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه دی ولس کسیزو لوبغاړو ټاکل
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډیر غیز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګوري
ګوري دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د فایل جوړه چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یوزنۍ سیالیو لپاره جوړه شوی د واقعا ډیر غیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات چې تر موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابته ای چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼې مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یو ورځنۍ سیالۍ کې دوه ځلې دوی پاڼې مخته وړې چې 200 څخه پورته منډې دوی په یو ورځنۍ سیالۍ کې د پاکستان او همدارنګه بنگلاديش په مقابل کې کړې دي په شلوریزو سیالۍ کې هم د نړیوال جام موږ وکړل چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼې وکړل نو دوی ترمنځ یو ډېر ښه کیمستري ده او به دوی د کرکټ یو ډیر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بیتوین د وکټ دوی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهر نه ای سی ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سی اته سلیزی وي او د دروس کلنې په عمر کې سی ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسراوړ یا دغه ډیر غټ لاسراوړنه لاسراوړ د مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي ک تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ولسرات ول مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړل عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل ورسره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده سیالي یې هم خپل وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې خو بیا اکثره دا هم کې چې د مخالف لوبډله باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کې نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیر ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشټون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړی ده او خکر کټی کړی
ورسته پختنه دادا د کرکټ میډوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیم زی اوس په دوري او زیری نور لوبغاړو په انتخاب خو باندې دي ته په کوم نظر ورته ګوري
د سیدی سي ابراهیم عبدالرحیم زی واقعا څه لوبغاړی ده عثمان نوري تاسو یاد کړئ نور لوبغاړی تاسو یاد کړئ تاسو ول سي نه دي انتخاب سو وینځه که خلک ورته خو باندې دي ګوري دا خو د سلیکشن کمیټه کار ده اڅوک سي التناسي او لوبغاړي ټاکي زه دا در سره منم چې دا روبغاړي واقعا چې پیاوړي روبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړي گزاري دي. همدار از ابراهیم عبدالرحیم زای مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه هغه لوبغاړي لا چمتو نه یا څه ورکه غونډې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زړه دی الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیم زای عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دې ته زمينه جوړه شوې ده چې دوی چې سیالي وکړي دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي 15-16 کسان دي. هغه سره خلک د 15 ډیر خلک همیشه معرفي کوي 14-16 معرفي کوي چې دوی عمل ته کیمپوس یو ټریننګ وسی. نو ان شاء الله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالي ډیر شي او دغه نور ځوان لوبغاړي هم پکې راوخته شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي ان شاء الله.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د رواني ونی لوبيزا سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ترې وی بلی ونی مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مولا شیتو او زرنا مولا پیزو اوسا خان مولا ڈوڈے خڑگے مولا شڑمبو او بڈ مولا پیازا کشمالارا دیتا جون بھائی دیتا جون بھائی